پاسه 40 کیلوګرامه نشې مواد وسوځول شول. په هغه خبر پانه کې چې د شمشاد سون پولیسو ازادي رادیو ته لیږلې راغلي چې خلومړې پیخه کې له نشې مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو له هوایي ځواکونو سره په همغږي د نګرهار په اچین ولسوالۍ کې 340 ټنه بیلابیل نشې مواد ونیول. په دوهمه پیخه کې 19 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول شول چې له سرخرود ولسوالۍ څخه یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. د دې دوو پیښو په تړاو څلور کسان هم نیول شوي دي. له کابل ښار څخه په لسګونو معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفي ازادۍ رادیو ته وویل تیر سه شنبه د کابل ښار له پولیسوخته او میرویس میدان سیمو څخه 200 کسان راټول او ابن سینا زربستریز روغتون ته یوړل.
چون په ژمی کې هوا یخی او د یخنۍ له وجې نه معتادین د یخې هوا سره مخامخ کیږي او اکثره تلفات ورکوي، نو په دې خاطر باندې مونږ هر 15 ورځې بعد یو کمپاین را اندازې کوو او د ښار د مختلفو نقطو نه چې هلته معتادینو ته جمع کړي بې سرپناه معتادین موجود وي هغه جمعوري کوو او شفخانې یا د هزار بستر ته انتقالوو.
دا یادونې وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې د کابل ښار له پولیسوخته او میرویس میدان سیمو څخه 1500 معتادین راټول شوي دي. په هرات ولایت کې 2 تنه د نشې موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادۍ رادیو ته وویل دا دوه کسان په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 3 کیلوګرامه هیروین او چرس هرات ښار ته قاچاق کړي. په دې وروستیو کې له ولسوالیو څخه هرات ښار ته د نشې موادو قاچاق ډېر شوی چې دې کار نشې موادو ته لاسرسی اسانه کړی دی. د افغانستان په دریو هوایي ډګرونو کې 11 تنه بهر ته د نشې موادو د قاچاق په تور ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادۍ رادیو ته لیږل شوی راغلی چې دا 11 کسان هغه مهال ونیول شول چې په جلا جلا توګه 5.5 کیلوګرامه هیروین د حمید کرزی، بلخ او کندهار هوایي ډګرونو له لارې هند، دوبای او ترکیه ته قاچاق کول. نیول شویو کسانو په خپلو لمړنیو څېړنو کې ویلي چې دا مواد مافیایي ډلو ورکړي او دوی د پیسو په مقابل کې قاچاق کول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل ښار کې د نشې موادو و پرچون خرڅونکي څه د پاسه 1 کیلوګرامه نشې موادو سره نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د کشف مدیر میان احمد احمدی ازادۍ رادیو ته وویل په دریو عملیاتو کې 1 کسان د کابل ښار له 4مې، 8مې، 11مې او 12مې حوزې کې نیول شوي او له دې سره 1.5 کیلوګرامه چرس، تریاک، هیروین او الکولي مشروبات هم نیول شوي دي. له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل ښار کې په تیرو دوو اونیو کې څو عملیات کړي چې د نشې موادو نږدې دیش پرچون خرڅونکي هم نیولې دي.
مسکا وته کو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت رمشتنی راپور ته لنډه کتنه کوو.
د شروعي سال 2018
د 2013 کال په پیل کې هوایی بریدونو ډیره اغیزه درلوده.
د نشي موادو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د استورسو د سیو حال درکوو.
در روان شمسی کال په وروستیو دریو میاشتو کې په مجموع کې 203 قضیې د 215 اګه تورنو کسانو په شمول چې درې خزې دي عدلي او قضایي مرکز ته رسیدلې.
د معتادینو د نشو نشانو په اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
د خپل پسیره کې چې ده په مخ کې 12 مرزونه تثبیتېږي. اګه چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیګ چې د معتاد ده.
د بخت زمان په نوم یو ځوان وایي چې د پلار لامله په نشو وخته سو
خوراک نه دا سړی غورځي کنه کاروبار باندې دونه تاثیر وکړي چې زیاته د کار رم غورځ نوم را باندې ولې چې د موتاد د چا ماته کار نه راکو.
او د خبرونې په پای کې ډراما هم لرو.
علي شاړي موري خبره ده
کاش که زما زین شان روغ او جوړ وای.
علي موري خدای دې خیر کی په فرید څه شوی دي.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د امریکا هوایی ځواکونو په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د نشې مواد پر کارخانو باندې 43 هوایی بریدونه کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت په هغه درې میاشتنی راپور کې چې کانګرس ته لیږلی راغلی چې دا هوایی بریدونه په افغانستان کې له دریو هوایی ډګرونو څخه امریکایي ځواکونو یوازې کړي او یا هم افغان هوایی ځواکونو مرسته ورسره کړې ده. د کورنۍ چارو وزارت مین خلیل بختیار هم د نشې موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره نظامی عملیات ګټور بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت په تازه راپور کې راغلی چې نشې مواد د افغانستان په ناامنۍ کې ستره ونډه لري. دا راپور چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه چمتو سوی دا یادونه هم کوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواکونو په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان په جنوب، شمال او لویدیځو ولایتونو کې د نشې موادو د تولید پر کارخانو باندې څلور څلوېښت هوایي بریدونه کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل ائتلافي ځواکونو د نشې موادو د تولید پر سترو کارخانو باندې هوایي بریدونه کړي چې په ځینو بریدونو کې د افغانستان له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو هم مرسته ورسره کړې ده.
مافیایی ډلې له فرصتونو څخه ګټه اخلي، خو دوی په هغو سیمو کې چې تګ راتګ ورته ستونزمن و سخت مات شوي دي. نشه یي مواد د ترهګرۍ مالی سرچینه ده او د افغان ځواکونو پر وړاندې یو تور مثلث جوړ کړی چې یو کونج یې د نشه یي موادو مافیایي ډلې، بل یې ترهګر، او دریم کونج یې هم هغه جرمي ډلې دي چې په همغږۍ سره جرمونه کوي.
د امریکا د دفاع وزارت د راپور پر اساس دا مهال بهرني هوایی ځواکونه د نشه یي موادو پر کارخانو باندې د کابل، کندهار او بلخ ولایتونو له هوایی ډګرونو څخه بریدونه کوي. د پینټاګون پر راپور کې راغلی چې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې د بریدونو له پیل څخه نیولې بیا تر اوسه پورې د نشه یي موادو 150 کارخانې ویجاړې شوي او په نتیجه کې یوازې طالبانو ته 200 میلیونه امریکایي ډالر زیان ور اوښتی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي وایي چې په 2013 کال کې د دوی سروې ښیي چې د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونو د نشه یي موادو په تولید کې ډېره ونډه درلوده.
د 2013 کال په پیل کې هوایی بریدونو ډیره اغیزه درلوده. ائتلافي ځواکونه له موږ سره یو ځای کار کوي او د نشه یي موادو قاچاق کوونکي هر چیرې چې وي برید ورباندې کوي. له همدې امله موږ وینو چې اوس نشه یي مواد لږ شوي دي. د یادونې وړ ده چې دا کار د افغان او ائتلافي ځواکونو له هوایی بریدونو سره مستقیمه اړیکه لري. پر همدې اساس موږ هڅه کوو چې په 2019 کال کې هم دې ته ورته هر ګټور فعالیت ترسره کړو.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو پر اساس بهرنیو ځواکونو د نشه یي موادو د کارخانو پر خلاف لومړی هوایی بریدونه په هلمند او فراه ولایتونو کې وکړل چې وروسته نیمروز، بدخشان، ننګرهار، لوګر او پکتیا ولایتونو ته هم وغځېدل.
محمد ایاز تر نکو چې په افغانستان کې د نشې موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
هر
شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
اوس به وګورو چې د افغانستان د نشې موادو پر ضد مبارزې عادي او قضایي مرکز ته څومره دوسیې رسیدلې دي. له نشې موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز د روان شمسي کال د میزان، عقرب او قوس په میاشتو کې د نشې موادو د پیښو د ډیروالي خبر ورکوي. د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موهید د دې مرکز د درې میاشتنیو فعالیتونو د راپور ورکولو پر مهال وویل په روان شمسي کال کې د عدلي او قضایي مرکز محکمو ته د 203 پیښو دوسیې رسېدلې دي. له بلې خوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د نشه یي موادو له کښت، تولید او قاچاقو سره جدي مبارزه کوي. په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د افغانستان له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د روان شمسي کال د میزان، عقرب او قوس په میاشتو کې دې مرکز ته د دوسیو لیږل ډېر شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موهید د دې مرکز د فعالیتونو د راپور پر مهال وویل د 1990 کال په تیرو دریو میاشتو کې د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو ته د نشه یي موادو 203 قضیې رسیدلې چې په تورې پر 215 کسانو باندې حکمونه صادر شوي دي. د یادونې وړ ده چې په دې ډله کې 10 ښځې هم شاملې دي.
په مجموع کې 203 قضیه د 215 اویا تورونو کسانو په شمول چې درې خزی دي عدلی او قضایی مرکز ته رسیدلي او دا دوسیه د څېړلو په حال کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سي په راپور کې راغلی چې په روان میلادي کال کې د کوکنارو کښت په سلو کې واتیا ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې اوس هم په افغانستان کې ډیر تریاک تولیدیږي او دا اړتیا لیدل کېږي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې همکاریو ته دوام ورکړل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا نشه یي مواد د جنګي ډلو مالی سرچینه بولي او د سلګونو ټنو نشه یي موادو د نیولو خبر ورکوي. د دې وزارت بیان نجیب دانش وایي
چنانچه شما میفهمین یکی از منابع تمویل تروریستا مواد مخدر است و
څرنګه چې نشه یي مواد د ترهګرو د تمویل مهمه سرچینه ده، لنی کمرغه د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت هم په لسګونه ټنه نشه یي مواد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې نیولې دي.
د دې مرکز د معلوماتو پر اساس روان شمسی کال په تیرو دریو میاشتو کې له دوی سره په کابل کې 3 نوې قضیه او ننګرهار کې 25 قضیه ثبت شوې دي. په دې اساس ویلای شو چې دا هغه ولایتونه دي چې د نشه یي موادو تر ټولو ډېرې قضیه لري. دا په داسې حال کې ده چې د سرطان، اسد او سنبلې په میاشتو کې په مجموعي ډول 195 قضیه له 212 تورنو کسانو سره ثبت شوې دي.
مسکا هوتک و چې له نشه یي موادو سره د مبارزې د عادي او قضایي مرکز د نوو څېړنو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې په تیرو دریو میاشتو کې د قاچاقو پیښې ډېرې سوي او دې مرکز ته د 203 پیښو دوسیې رسېدلې دي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 40 50 40 0999 42 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزرنی سپو سربیره په 100.fm سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په د موتاجینو د نشو نشانو په اړه خبرې وکړو. طبي ډاکټرانو وایي چې د انسان په بدن کې د نشې له امله ځینې تغیرات راځي. د دې تغیراتو او نشو نشانو له مخې کولی سو چې موتاجین په اسانۍ سره وپیژنو. دا چې موتاد د جسمي، ذهني او اجتماعي جوړښت له پلوه څنګه پیژندلی سو، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په عمومي ډول محتاجین کومې نښې نښانې لري.
اولین مشترک علامه د دوی رفتار خرابوي. دوی برخورد د فامیل سره، دوی برخورد د اجتماع سره، وظیفې سره علاقه کمیږي. هر محتاج چې ډېر ناوخته پورې دویخي، په ډېر ناوخته پورې ویدي، وظیفه سم صحیح نشي رسېدلی، که چېرته کار د لاسه ورکوي. دغه مشترک عمده نښې وي چې په مختلفو معتادینو کې دغه نښې پیدا کیږي.
موږ د کومو وسایلو په مرسته باندې معتاد پیژندلی شو؟
په دغه اول مرحله کې شناخته ډېر مشکل دی. مثلا ښه عطر استعمالوي، منابع مالی هم لري، مثلا پیسې هم لري، اعتبار هم لري. نو داسې خاص کوم بدلون پکې نه راځي چې اجتماع یا خپلوان یا همسایګان پرې پوه شي. بیا په دوم درېم مرحله کې بالاخره پیږیږم. یعنې معتاد په دوه طریقو نه، یو د اعراض علایمو له طریقه، یو د لابراتواري معاینانو له طریقه دا پیژندل کیږي چې دغه معتاد ده. اعراض چې خپله معتاد تمثیلي، مثلا دغه رفتار، کردار، علایم هغه ده چې بل څوک د ده په وجود کې ویني، چې 100% دا تثبیت چې د معتاد لابراتوار کې ټستیږي. د ادرار معاینه کیږي، هغه مالیکولونو د موادو مخدر په ادرار کې. بل د وینې معاینه ده چې هغه پیشرفته معاینه ده، حتی مقدار د موادو مخدر معلومی چې څومره څکلی ده. بل مثلا یو ویښته باسي، هغه معاینه کوي. چون د مواد مخدر د تاثیر لاندې راغلی، ډېر پیسې مصرفوي. مثلا فامیل ته وایي چې زه والله کلب ته تللی یم، زه شودې خورم او زه کیلې خورم. بل د دې کور کې برخورد کې تغییر راځي. مثلا ټول فامیل ځي کار ته، دا به قرار ویدي په دسترخوان کې خپل فامیل سره نه کښېني، بیل ډوډۍ خوري. بل د پیسې د لاسته راوړلو لپاره، د اعتبار د حفظولو لپاره دروغ وایي. بل د مونځ سلسله ورنه خطا کیږي.
د معتادینو له ظاهري بڼې څنګه پوهېدلی شو چې دا معتاد ده؟
د خپله په سیره کې چې ده په مخ کې 2 مرضونه تثبیتېږي. دغه پخوا کې احتیاط هم په ظاهري برخه کې معلومېږي، دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بېږي چې دا معتاد ده. په خبرو کې یو ګډوالی، یعنی خبرې متقطع خبرې،
شکسته
او یو دفعه چې خبرو ته شروع وکړي نو بیا ډېر مشکل سره قطع کوي او مخامخ چې سرې ته نه ګوري مسکې ته ګوري. مثلا د غاښو نظافت بیخي خراب، هر رقم مخدره مواد غاښو باندې کښېني، د مینا د غاښ سره قسم تعامل کوي دغه مینا د غاښ سره. سترګې وګوري، د سترګې رب دننه ځي او اطراف د سترګې داسې توریږي. بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دغه قسمت یو قسم شین ګرځي، دلیل یې دا ده چې دا مواد استفاده کوي، اکسیجن مقدار په داخل د وجود کې کمیږي. بل هغه د سترګو د وینې رګونه چې دي هغه توسو کوي، سترګې سوریږي، خصوصا په چرس کې په تریاک کې نوکانې همیشه ترسېدلی پاکولی نه شي. چې تلاشي کې یو د مخدره مواد وسایل حتمن په کې لیرې وځي.
له ذهني پلوه یو معتاد څنګه پېژندلی شو؟
دا چې مواد مخدر د هر طریق نه واخلي، هغه د وینې د طریق نه ځي مغز ته، مغز متاثر دی. فرض مثال یو وسینه شی، اولین شی چې ده د جرأت کمی یا ختمی. بل یو اضطراب ورته پیدا کوي، یو نفر ورته یو خبره وکوي، دا خبرې سره یو ساعت دو ساعت د په ذهن کې تویږي، راتویږي، دا ډېر ضروري. افسردګي ورته پیدا کوي. مثلا دغه حوصله او اعتماد به نفس چې دغه ډېر مهم ده، رواني دګنه دا دواړه یا له منځه وړي یا ډېر ضعیفي. بل چې ډېر د پارانوید ټاټ یا شک پیدا کوي ورته، خصوصا په د شیشه موادو کې. فرض مثال یو ګیلاس اوبه هم ورته ورکړي، وي دیکې زارې اچولی د نسکي فامیل نه پرېږدي، خصوصا اوناس طبقه وي ته دلته خلکو سره بیا کوم جوړ لاسي چې شی کوي خوب په دې مختلېږي. مثلا 2 د شپې وګوره دا به ناست دي، یا مثلا 8 د ورځې وګوره دا به ویدي. بل قضاوت نشي کولی. فرض مثال د 10 قالي نختي په 2000 روپۍ ورکوي. بل د ډېر بېرحمي کي، حتی په خپل ښځه، په خپل اولاد، په خپل ډېر نږدې خپلوان رحم نه کوي. ته بل هر شی د غلط استعمالوي. یو میز د یو چوکۍ د درجي په میز کښېني. بل دغه ډمنشیا ورته وي، وخت ورنه خرابېږي. هغه غذا چې باید شپې وخوري هغه سبې پې لګوي، قصه کې نه ده.
یو معتاد د اجتماعي چلند له پلوه څنګه پېژندلی شو؟
مناسبات اول دغه فامیل سره خرابېږي. ول چې فامیل دوی نه اعتماد کوي، نه ورته ډوډۍ ورکوي، د هغه مشکلات اوسي جامد ده. فامیل د جامې سره واچو. بل خلکو سره تګ را تګ دنه کوي، وخت ورته نه پیدا کېږي چې چا پوښتنې ته لاړ شي، چا مړې ژوندۍ ته لاړ شي، چې مریض پوښتنې ته لاړ شي. دغسې مختلفې اړیکې د خرابوي او مشکلات ورته پیدا کوي.
له ډاکټر وحیدالله کوشان سره مو زموږ د همکار محمد ایاز ته نک مرکه اورېده. ښاغلي کوشان وویل چې ژور خفګان، چوپتیا، د خوب غیر منظم کېدل، پاکوالي ته پام نه کول او پر کوچنۍ موضوع جنجال کول د اعتیاد عمده نښې نښانې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدل په 2016 مزني سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د کابل ولایت قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو بخ زمان ته نشي مخکې ساختماني کارونه کول. دوی وایي چې ورسته د پلار لامل په نشو وخته سو. دا چې بخ زمان څنګه د پلار لامل په نشو وخته سو او ورسته له څه ډول ستونزو سره مخ سو، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
نوم مې بخت زمان ده، سن مې شپږ شده او کابل کې زیږیدلی یم، قرباغ ولسوالۍ کې. مخکې له دې نه چا به بدي کوله، د دې کاروبار به ما ورته د تادونه کول. اوس زه یو رسامیم کولی شم، نقشه م اچولی شم د انجینرۍ په لحاظ کې. انجینران مخکې ځي، داسې مخکې زه هم تللی شم ورسره کاروبار په لحاظ کې. په دې حکومت کې بیا زه بیکاره شوم. چې بیکاره شوم ترکیې ته لاړم، ترکیې نه واپس بیرته راغلم. چې بیرته راغلم په دې نیشه باندې لږ لږ راغلم. اوله ورځ پلار مې داسې لږ چا ته راوړې وله کوټه کې ښه، ما دا لږ راواخیستله چې دا به څه شي. هم چې وایم دا نه باد دی خیر، چې هم څه کړه داسې خوند دې بې ډوله خوند دې لرو. دا مې راواخیستله. چې وروتم یو بل مرګره می هم دل تر سره جوړه شو. د ویل و دا شیشه ده، ما نه پیژندل چې دا شیشه ده. د ویل چې راش چې زی چل درو خیم نه د سی استفاده کیږي. و ما یو څو پیری دا چی والا بس دا کله ولس دا پویشه چې دا موتاد ده. زی لگ دره وچ کړه یم خوراک نه دا سړی غورځی کنه کاروبار باندې دونه تاثیر وکړه چې زی اتا د کار رم ورده نومره باندې ولې چې دا موتاد ده چا ما ته کار نه راکو. درې مرګری ور دی ویل راځي چې دا شپې ټیم راځي چې نن یو غلا وکړو. د زمنګ هم سګانو موټر یو دی دا پلیټ را خلاص کړ. زه ودرېدلې مې ورته نو دی ته چې م کو دغه کار خدا پلیټ دی وشک خدا لمبر یو لیکو دا لمبر ما کې هو ده. دی سره زه په درېیمه دویمه ورځ که درېیمه ورځ جوړه ومه زنګ یې واښه بس زم دوی سره جوړه راغلمه ګیر کې خو ما هم وویلې هو ماله زه یم پکې په ګناه باندې مې اقرار وکړه خپل چې هو زم پکې یوم. بیا لاړلو اوزې ته یې بوتللو د اوزې نه یې بس ولایت ته بوتللو ولایت نه یې بادام باغ ته بوتللو. بیا شپېته ورځې وي که پنځه شپېته ورځې په بادام باغ کې ما تېرې کړلې بادن زه محکمې راوبسلې.
د بخت زمان په نوم له یو ځوان سره مو زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه اورېده. بخت زمان وویل چې د غلا له امله دوه میاشتې زندانې سوی و.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا شته چې فرید پونتون لای وټولګیوال کرمل مکیږي بس هغه دی چې له هم دی ورځ څخه ژوند بدمرغه کیږي او د ویلوی بلا په خلک کې لویږي. دا چې فرید ولی بدمرغه کیږي او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اجمالا ماخام د جبار کرم میلمانه یو زموږ استاد د پانتو نور ماسلین یې میلمانه کړی دی تا هم را سره لاشه.
یاره فریدا که زما منینو له جبار لری ګرځه پانډیوالی نارځي.
ولی ولی جبار خو زما ډیر کانډیوال دی ولی پانډیوالی نارځي.
جبار چرسی دی داسې نوی چې خدای مکه تام په نشور سره اخته شي.
زه تا ته دومره ساده ښکاره شم چې په خپل خیر او شر به هم نه پوهېږم.
ساده نه یې خو خبره دا ده چې د خپل انډیوال عیب چاته نه معلومیږي او زه یوه بل اندېښنه هم لرم.
څه اندېښنه لرې؟
اندېښنه مې دا ده چې ته خو هسې هم سګرټ کوي او سګرټ او چرس داسې دي لکه کاکا وراره.
څنګه سره وراره او کاکا دي؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم.
مطلب مې دا دی چې اکثره ځوانان اول سګرټ کوي او بیا په چرس اخته شي او تر هغه وروسته پوډرو ته مخه کی.
فری ډیر میړانه یې الګ دی پانډیوالی ارزي. زه ډیر ور باندې ګران یم او پاتسو د چرسو خبره هغه خپل کار دی. زه وته څه کو بابا؟
یوازې چرس نه دی پرونې د پانتون مخته له یو پوډري سره بانډار کاوه. داسې نه وي چې پوډري شوی وي او ته به نه وي خبر.
نو له پوډري سره خبرې کول خو بد کار نه دی. فری چې څومره زه پیژنم نو فکر نه کوم چې پوډر دی وڅکوي او چرس خو زه عادي کار دی نور ماسلین هم څکوي.
نور ستا خوښه ده زه ستا لپاره وایم داسې نه وي چې په نشو اخته شي. خدای مکه هم به پانتون در نه پاتې وي او هم به له ژوند تبا شي.
یار اجمل جانه تا ته لکه چې زه ډیر ساده ښکارم غم یې مه کوه زه په هر څه پوهېږم.
ما خو مخکې هم درته وویل چې د انډیوال عیب چاته نه معلومیږي. تا خو د جبار ډیر صفتونه وکړه خو زه هم پیژنم. متل دی چې وایي چې اوسې په خوی به د هغو شي.
که مېلمستیا ته راسره نه ځې سم راته ووایه چې نه ځم. دا څه مانا چې جبار چرسی دی فلانه دی او ډینګه دی؟ ځانو چې ته نه ځې زه لاړم د خدای په امان.
په مخه دې ښه خو زما په خبره یو ځل بیا هم فکر وکړه. خدای مکه داسې نه وي چې د نشیانو سره د انډیوالۍ له خاطره تام په نشو اخته شي.
زه پوهېږم.
څوک یې؟
اجمل يم، د فرید د پانتون هم صنفي. السلام علیکم مورې.
وعلیکم السلام. زو ستړی مچې.
خیر یو سی مورې، تم ستړی مشی؟
راځه زو کور ته ولاړ شو، د ډوډۍ وخت دی.
نه کور ته نه ځم، را باندې ناوخته کیږي. زمونږ پانتون خلاصو، اوس کور ته ځم. فرید یو کال کیږي چې پانتون ته نه دی راغلی. ما ویل چې احوال به یې واخلم او بل نو خدای پاماني به هم ورسره وکړم. ولې ژاړې مورې؟ څه خبره ده؟
کاشکې زما سیم تا په شان روغ او جوړ وای.
ولې مورې، خدای دې خیر کړي، په فرید څه شوي دي؟
فرید په پوهنتون کې دی، وانډیوال له لاسه چوسي سوی په رخصتۍ کې چې کور ته راغی، د یوه پوټنې سره یې انډیوالې شوه. بس هغه چې دی موږ سره پوټنې شو.
فرید اوس چیرې دی نو؟
فرید څو میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. پلار یې دوه واره په دا سپینه ږیره پسې ولاړی، کور ته یې راوست خو بېرته ورته ستېدی. نه پوهېږم چې اوس به چېرته وي، مړه به وي یا به که ژوندی وي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.